د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي. د نیم ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان تایید کړی چې له تیر ماښام راهیسې د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. محمد اشرف حقشناس پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د لید د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره دا لاره د ټولو مسافروړونکو او بروړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. نوموړی وایي د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست موظف ټیمونه چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو او د توپان له کمېدو سره سم لارا پاکه کړي او د ترافیکو پر مخې پرانیزي. بلخوا راپورونه وایي چې د دایکندي او بامیان ترمنځ لویه لاره په قوناق کوتل کې د درنې واورې په سبب تړل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې د هیواد په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې وري چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم زیات شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړی مایکل مکال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې او لیږد د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکینۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بېګا له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas.
دوی د کډوالۍ د ځانګړي ویزې ایس آی وی یا پی او او پی دوه لري. زما په نظر دوی باید د ایس آی وی له لارې مخکې پریښودل شي. هغوی بررسي شوي د نورو هغو ډلو په نسبت چې دوی په اړه غږیږي. هغوی زموږ له پوځیانو سره کار کړی څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایډن ورته تسلیم شوی. خو ښکاري چې باید موږ په دې خپله خبره ودرېږو، که نه په بله جګړه کې به بیا هیڅوک په موږ باور ونه کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیږد بهیر تر 3 میاشتو پورې ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې ده. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګڼ شمېر افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې نن په یو لړ بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم 2 کسان د قتل او لواتت او یو بل لواده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا کسان د 6 او 18 میاشتو ترمنځ د حبس په بېلابېلو دورو او ځینې په 1.5 او نور په 9.5 درو محکوم شوي دي. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جغوري ولسوالۍ کې هم 2 نارینه د زنا په تور هر یو په 9.5 درو وهل شوي او په 3 کاله او 6 میاشتې بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې په 3 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره سلګونه کسان په مختلفو تورونو په عام حضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت د جسمي سزاګانو د بندولو لپاره د بشري حقونو د ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او وایي چې دای باور لري دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دای هم ونه ویل چې دا خبرې د دل لورې مخ کې وي که وروسته، خو څرګند یې کړ چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبر د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عرب اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلو به د دوبای د ټیم د رسولو په برخه کې ډیره ونډه درلوده. داسې چې څو وارې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. دوبای کپیټلز لوبډلې د ډیزرت وایپرز لخوا د 109 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړ او پایلو به د 4 وکټو په توپیر وګټله. د متحده عربي اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنمنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی او فضل حق فاروقي بیا په 21 وکټو مخکښ بالر شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلوغې یا دلوی 22 ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري ل 10 نیټه سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. واباوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازي هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي.
دا موضوع به په یوه مرکه کې نور هم وشار بو. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکوي.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي.
Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هم د خبرونې لمړی موضوع د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي، او د پوینا لدې کبل د امریکا خلک نه غواړي چې لدې لارې خپل پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل د خبره کړې چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بیوزلو پورې رسول کیږي.
سره لدې چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې تر اړمنو افغانانو رسیږي، خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره یې د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل:
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لپاره طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیات څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختی ادارې یو ایس آی ډی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوی نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او داوی رد کړي، او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازي هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي. حتی خیریه بنسټونه، نور ادارات د پولادو کې همکار کوي، نو دوی د حیات د نظر لاندې به توجیه کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کېږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي، او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکې نیم په نیمه باندې لیکي به هر رقم ته چی، بیا د هغې نه وروسته بشري مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلي ملا هم پکې شاملي. دغه خلک چې دغه کلي کې کوم مالدار یي، کوم مخور خلک یي، نو مجبورن هغوی ته ورکول کېږي، ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدی خلکو پور تړلی، نو هیڅ کله هم نړیوال مرستي په شفاف ډول دلته نه دی ویشل شوی او نه غریب ته رسیدلی دي.
دا په نسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستي وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله درې شپېته سلنه زیاتې شوې دي.
د فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د چارو شنونکی نصر احمد شیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. ښاغلی شیرزای، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. تاسو ته د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او د قراردادونو د سپارلو په چاره او په بهیر کې د طالبانو د چارواکو د لاسوهنو ادعاوې څومره صحیح، دقیقې او کرخ کاریږي؟
سلامونه ونی کلی. وګورئ، د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي او کومن نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهیږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه دغه ما گزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک، هغوی اعتمادي خلک، لستونه جوړي خلک راولي او لستونه ورته ورکي. هغه بهرنی کارکون کله پوهیږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه؟ ټول د طالبانو لاس ته ځي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده. او د طالبانو د اجازې نه پرته هغه بهرنی کسان هم چې هلته ناز هغوی هم څه نشي کولی، په دې چې هغوی د افغانستان د اجتماع نه، د افغانستان د خلکو نه باخبر نه ده، د خلکو په منځ کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې پس د دوستان په گزارش کې وایي هغوی لستونه جوړی ورکی، همدغه دغه بشري مرستو هم طالبان خپل ګرو د پاره، خپل استخباراتي یا جګریز مقاصد د پاره هغوی د پاره ګټه اخلي. دا کرا خبره ده چې د امریکا خلک، د امریکا واکمنان تور و تاسو وایي چې لګولی ده، دا تور نه ده، یو کرا حقیقي خبره ده، رښتیا هم خبره ده.
په دې کې تاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او که به د ملګرو ملتونو کارکونکي او ادارې د کار ته مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ، موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. همدغه مؤسسې وي، انجوګانې وو، راغی به هر دلی چې په افغانستان کې حاکم وو، د بشري مرستو په نوم، د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه، د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی ده چې په دې کار کې رښتیا حقیقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه ځي، عام خلکو ته نه رسیږي، او سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره یا کوم ډلې چې په افغانستان کې شتون درلودلی یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو لپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتو هم په دې مشکلاتو دخیل ده او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد روز بر روز نورم ولاس پور نورم خرابي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالي، همدا چې افغانستان خلک بالکل اعتماد د ملګرو ملتونو ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه همدا ده چې ملګرو ملتو په هر سي پويي خو کار نو وي، او کوم اصلي تصميم چې وي د افغانستان د اسایش، د افغانستان د خلکو د اسایش لپاره ملګرو ملتي، ملګرو ملتو هم هغه سي اقدام نه کوي، په دې خلک به اعتماد خلاص شوی ده د ملل ملتي نه.
مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي، ښاغلی شیرزای، چې که دا تورونه رښتیا وي یا دا ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا هغه مرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورې عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. که دا مرسته په صحیح طریقه په اصولي طریقه او په رښتیا بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه تورستي ډلې د ترهګرۍ ډلې او دغه ایراس افغان ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دوی بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي، د افغانستان د خلکو د نوم نه استفاده نشي. پاسې خو هم دغه مرسته د افغانستان هم خلکو ته نشي عام خلکو ته ناراضي، عام خلکو په پدستاس کې نشته، عام خلک ورځ په ورځ ځپل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دغه مرسته کې بند شي، د لوی قدرتونو د کوم دزګای چې په دې اړه دوی کار کوي، د هغوی نقصان زیات ده تر افغانستان خلکو. د افغانستان خلک زه مطمئن یم چې دغه تورستي ډلې نه دوی بېغم کېږي چې که رښتیا ده مرستی بند شي او نور د افغانستان خلک نوم استفاده نشي. زه د یو افغان په صفت زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک په دې زما په دې خبرو باندې یقین لري او موافقه کوي چې د افغانستان نوم نور استفاده نشي. اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي. د افغانستان د غزپل شوی خلک چې دوه وخته دوه ته ایران ده، د غوی په نوم پیسې راځي او پیسې زیات ترګری دلې یاد طالبان جیبونه تازي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د چارو شنونکي نصر احمد شیرزای او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې په دې باب چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دي چې لنن څخه متحده ایالاتونو ته د فولادو او المونیم پر وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ترامپ پرون شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. امریکا ته تر ټولو زیات فولاد کاناډا وارد صادروي. په دې اړه صفی الله ستانکزای نور جزئیات اوروي.
ډونالد ترامپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ترامپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحده ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحده ایالاتونو د المونیم نږدې 80% برابروي. ترامپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحده ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 مهم ترامپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړې و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو لامل چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي و، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ترامپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د ډیر شورزو لپاره ځکه وزنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو لاغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو د مالیې به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې برېټانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل په اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ترامپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ترامپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان
اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې خشبه چې هغه د تعارفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ارلی رضا بیکدلی ویلی دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو لارې حل شوې ده. نوموړي ویلی د طالبانو د حکومت چارواکو تهران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزې په حل کې به لازم همکاري وکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپل د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو پر سر هر راز تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یکشنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1455 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولی موږ خپله د هر څونه د یخچالو نشي موږ درلودی چې د زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړیو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلی سوی دی. خپل ملت خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
دی اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي رادیو ته وویل
د 1550 کال تړون لډیر وباسونه نو ورسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړو حکومتونو یو بل ته ډیر نږدې وو، دواله مشروع حکومتونه وو. نو هلته د ډېرو بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو پولیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولې ده، ځکه چې هلته ویلې ده چې وچ کال نورمال کال او له نورمال کال نه موفق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال. نو دغه تړون باید د 1550 کال تړون باید احترام وشي، او دواړه هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متیولا عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
اوس چې اقلیمي تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیوکو مناسبات په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1955 المریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړي. د دغې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د نه عملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته یې په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیر توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی دی. د مسلې خلکو ته سترې اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکي وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوری کوي. د روزګان ولایت چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کیدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی. وایي
دا دولت ډیر د غدیش در وخت شم باید ټول کې خلکو شاید ډیر سره پسنځ کې، ځکه چې هغه لور پروتو سیمه کې رښتیا ما کوم تاریخ او دغه خلکو ته نه معلومیږي. اس یو رقم چې خرڅیږي په هغه طرز خرڅی رانی سي، نو خلکو دغه شهر کم شي ور سره پسنځ.
د اوروزګان ولایت د یو شمیر نور وسیدونکو په خبره ځینی پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځنګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ور باندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بیوازله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شي څوک خرڅ نه کړي. هغه کو د دیت کنداري شاندې کیکټیب سکور ته دا شاندې او کدا وای دا ځکه دا انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه شي ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو څخه ډډه وکړي. هغه وای که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي لمخې جذاب ښکاری، خو په حقیقت کې د جېډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرری دي. در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه کاغه بسکوټ کاغه مشروبات کاغه نور دا شان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسي. دا انسان د مرزي سره مخ کوي، یعنی د ډیر تکلیفو سره بیا مخ.
په اوروزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید ویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیت توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمی غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیت شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسي او بدن ته زیان رسي دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. کې هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولي، نو او ولسوالی ته هم موږ پلان لرو، په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو. بیا
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبرونې روانې دي. دا د یوه بله نیم ساعته خبرې مجله تاسو ته فایزه ابراهیمي وړاندې کوي. فایزه جان، ستړې مشې.
سلام تاکا.